السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاستو ایم وړاندې اورئ یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی نن کابل ته تللی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازي حسن کاظمی قومی کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو تر مابنځ د اړیکو پیاوړتیا
د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره ممکنه نه ده چې صحي خدمات په سمه توګه وړاندې شي
چې خارجي منابع بندې شي او خارجي سازمانونه د خپلې مرستې قطع کړي بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو دا امکان نه لري
ګڼو افغان کډوالو د انډونیزیا پلازمېنه جاکارتا کې نن مظاهره کړې وایي چې څوک یې غږ نه اوري روزګان کې بیا خلک لدی شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي
خپلوانو ته ورکی کناره اورېدل زماله بیا اورېدل وخت ته لږه د میاشتو مده درې مې بي چې راغلی وي
دا نور محمد طالب تر خبر نورسته خبرونه به له اسد الله لودین واورو
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ایران یو لوړپوړی پلاوی نن کابل ته راغلی طالبانو په کندهار کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي او په کابل کې چاودنې دوه تنه ټپیان کړل بشپړ خبرونه د ایران یو لوړپوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیقی په اړه ازادي رادیو ته ویل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازي حسن کاظمی قومی او لاغسر عمل پلاوي چې د مختلفو وزارتونو مرستیالانو معینان او نمائندگان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې وړاندې د پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي کابل ته راغلي دي له دې وړاندې د اکتوبر په 20مه ایران د افغانستان د ګاونډوي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د وی غونډې کوربه وو هغه غونډه کې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویل طالبان باید پرې نګدي چې د افغانستان د نن اترهګریز اقدامات د ګاونډیانو امنیت ته خطر پېښ کړي تیر شپه د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ وسلوالن خطه شوې ده د دین خطې پر مهال تر اوسه د یوې چاودنې او دو ملکیانو د وژلو تایید شوی دی په کندهار کې د طالبانو د حکومت بدبواتي مسؤول محمود اعظام بیل دی چې ډیر جزئیات ورکړي ویلي په د خواجي سیمه کې د داعش پر ضد بریالي عملیات پای ته رسیدلي د طالبانو یو بل چارواکي بیا تازه ویلي چې عملیاتو کې اته داعشان ژوندې نیول شوي او څلور نور وژل شوي دي اینی شاهدان و ازادی رادیو ته ویلی چې د نخته پر مهال د چاودنې غږ هم اوریدلې د طالبانو یوې سرچینې ازادی رادیو ته ویلی چې په پیخه کې یو انتحاري حمله کوونکی په ځان پوري تړلې مواد چوولې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې د چاودنې دوه ملکی کسان ټپیان کړل دغه وزارت ویان سید خوستی ازادی رادیو ته ویل چې د مقناطیسي ماین له کابله دغه چاودنه نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر وشوه تر اوسه د چاودنې مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی کابل کې وړ مورز هم په یو ټونس دوله ښاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسؤلیت داعش وسلواله ومانه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټون کې اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپل برېښنا بند کړي سیګار نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداری ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکي هیوادونه د پیسو د نه ورکړې له کبله خپل برېښنا بندولی شي د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډیره د منځنۍ آسیا له دوو هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان سانس ختمینیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوې نظر راوخلو خو سملاسي د چاپ موندلو بریالي نشو لې دې وړاندې برېښنا شرکت ویلی وو د هغو خلکو د برېښنا مزي پرې کوي چې د برېښنا بلونه نه تحویلوي یو شمېر افغانانو بیا ویلي تر ډیره د روان بیکاری او بیوزلۍ لپاره نشي کولای چې د برېښنا بلونه ورکړي سلګونه افغان کډوالونو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنری مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناه غوښتنې د قبلېدو چارې ګړندې شي. اعتراض کوونکو دا شوار لزان سره لیکدو چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون پښتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلې دي خو تر اوسه یې چا ځواب نه دی ورکړی. خپله انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او د جرمنی پولیسو ویلی چې شپاړس تنه کډوالې په یو لارې کې موندلې دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځې اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې یو لس ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ایران یو جګپوړی دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
د سفر مخه او هدف دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا او داسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چې د کول تر څو افغاني تجارانو ته ایران سهولتونه آماده شي او همداسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایلو باندې به هم خبرې وشي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاوه کابل ته سفرونه کړي دي. پراونهونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د تریکا پلس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د ښو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 10مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه وو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. لدې ټولو ډیپلوماټیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخواني حکومت ډیپلوماټا شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي. خو میرمن بارکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
که چیرته طالبان دنه په کور کې هغه شرایط مساعد کړي چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تمه او توقع لري او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسيپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دوی کړنې، د دوی پالیسی او د دوی سیاست کیدای شي د دوی برخلیک د دوی رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پر ضد لی حکومت چې متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کاوه له ایران او د سیمه له نورو هیوادونو سره خه اړیکې درلودل. خو د طالبانو حکومت چې د زمری په څلرويشته ما واکته ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی. که څه هم د دوی اړیکې هم را ندی تاو د شوی چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کابل نوې حکومت په رسمیت پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په کابل کې د شنبه ورځې د ماښام د چاودنې مسؤلیت منلی دی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي یا د ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د متقی خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او ښه ده چې له ورانه لاس واخلي. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه راپور کې
داعش ډلې ومنله چې د شنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنه دوی کړي. ویټرز خبري اډرانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیښې مسؤلیت منلې. طالبانو په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو ویټرز د وژل شوی یو شمېر شپږ او ټپیان وطن خي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنې له پیل راهیسي پنځلوی او یو شمېر وړي هم لیکړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکی وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لوی بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړي حملې بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډیر شمېر مرګ ژوبله لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او ورځ تر بلې کمزوري کیږي. ښاغلي متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي داعش د افغانستان په 80% خاوره کې بشپړ له منځه تللی او په پاتې 30% خاوره کې هم فعالیت ورځ تر بلې کمیږي.
اوس دا نوې سیمه پاتې شوې په دوی کې داعش پټو راپورته شو، په دې کې هم د دوی فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورځ په ورځ کمیږي، ورځ په ورځ کمیږي. دې نه معلومیږي چې د موږ عملیاتو فعالیتو په سیمه باندې کنټرول ورځ په ورځ کیږي. نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې به له دې مشکل نه انشاءالله خلاص شو. په دې برخه کې که د داعش څوک وي هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د څه شي دپاره جنګ، ولې جنګ.
خغلی متقی پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنگي پالیسی پر مخ وړي. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواخته په ډیره ټیټه کچه ګوري او دا لویه تیروتنه ده. شنون کې شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکوریدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسنی طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نو غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تیروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هیوادونه د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبه د ماښام له چاودنې وړاندې د جمعې په ورځ د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې پکې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا ډول پیښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسي برینو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ ته او ځینې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی د غونډې ته وینا کې داعش یو بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریز نشته. په مخکنی جمهوری نظام کې ځینې چارواکو دا ډله د طالبانو همکار بللې وه چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنې د وړاندې هم ورسره په بیا لا بیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مخې ته اعتراضي لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکالو نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیری سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټک شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوی و زموږ کورنۍ په خاطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوندې خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې و. یوې معترضې میرمنې سیفا سید اسوشیتد پرس خبري آژانس ته وویل چې دا نوره نو پوزې ته رسېدلې ده.
نوره نو ناروغه یم، ناروغه یم له ډیرو فکرونو، له ډیر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمه فرهنګ دوست وویل دا په غزنی کې خون کې و او په 2014 کال کې خپل دنده پریښوده. اندونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړي زیاته کړه چې یو ان ایچ سی آر په 2016 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په اندونیزیا کې کار نشي کولی نو ځکه په کور ناسته ده. اندونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان لامه خدماتو کار واخلي. خو له اندونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. د کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کشتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کشتۍ چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د انډونیزیا اوبو ته استولي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته خواږی است. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي منیش روغتیایي سیستم لننګونو سره مخ دی او خدمتونه له خند او ځند سره مخ شوی. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول مرستيال وایي د روغتیایي سکتور د ځان بسیاینې لپاره کار نه دی شوی او له بهرنیو مرستو پرته په لنډ وخت کې په پښو درول ممکن نه دی. جزئیات په دغه راپور کې
واکتل رسید وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي د حکومت د رسنیو په مرکز کې په لومړي ځل په روغتیایي سکتور کې شتننګونې او دراتونکو په اړه اندېښنې رسنیو سره شریکوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستيال وایي روغتیایي سکتور تل په بهرنیو مرستو پورې محدود پاتې شوی او پر ځان د بسایینې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. عبدالباری عمری منی چې د مرستو بندیدو د افغانستان دغه سکتور ځپلې او خدمتونه یې زندنی شوې دي.
چې خارجي منابع بندي سي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغه باندې وفا و نه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا د مونږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړي، دا امکان نه لري. په لاند وخت کې امکان نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت مرستيال وایي یو شمیر سیمو کې روغتونونه تړل شوی، روغتیا پالانو ته ماشونه دی ورکړل شوی او تر خوایي درمل او طبي وسایلو د کمی خبرونه هم ترلاسه کړي دي. خغل عمری له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له سیاست سره ونه تړي او خپل بند شوی مرستې بیرته پیل کړي. نوموړی وایي په افغانستان کې نږدې 3.2 میلیون ماشومان او 100,000 میندې خوارز واکې سره مخ دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې تیر شلو کلونو کې روغتیا وزارت د ځان وسایلو لپاره جوړ شوی قوانین نه دي عملي شوی، ځکه اوس مهال دوی له بد وضعیت سره مخ دي. د دوی په وینا په کور دننه د روغتیایي خدمتونو کیفیت تر پوښتنې لاندې دی، خو د معیاري کېدو او سمون لپاره یې له حالو ځلو خبر ورکوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. تر شاند درمل او خوراکي توکو د کیفیت معلومونې لپاره یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوي نشي پوره کولای. ازادي راډیو د افغانستان نامې روغتیا وزارت له یو شمېر پخوانیو چارواکو او مسؤلانو سره اړیکه ونیو. څو هغه نیوکه چې پر دوی کې ورته ځواب وایي، خو له دوی څوک خبرو ته حاضر نشول او ځنوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو د دوشنبه پرس په خبري غونډه کې وویل په کلنی ډول د هر افغان د درملنې لپاره 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې په دې برخه کې یوازې 15.5 سلنه خدمتونه یې حکومت وړاندې کوي. افغانان هر کال 202 میلیونه ډالر د خپل درملنې لپاره له هیواد بهر مصرفوي، چې په کور دننه د معیاري خدمتونو په جوړولو سره دا پیسې خوندي کېدای شي. طالبانو حکومت د امیر وخت وزیر داسې حال د بهرنۍ مرستو د بیا ته پیل غوښتنه کوي چې متوړان دي د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د دې هیواد روغتیایي نظام د سقوط په حال کې دی.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا خپریږي.
ور بشو روزګان ته. په روزګان کې اړمنی کورنۍ وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه بلکې نورو کسانو ته رسول کیږي. دوی وایي کسان چې جګړو ځپلي او اقتصاد سخت زیانمن شوی دی، خو په دغه ولایت کې د افغانستان د حکومت او د بهرنیو مرستې سمی نه رسیږي او ځایي زورواکي په خپلو کسانو باندې ویشي. مسؤلین بیا د څه ویلو څخه ډډه کوي. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دي جګړو ځپلې وي او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی. ادا قوی چې په نوم راغلي مرستي مسولین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا په ځای مې دی ا دې په کور کې دی و به منې د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوژ څخه د پل میټ خولل ما نه کوم چې دا یو څه ګوري خپلوان ته
دا جړه د دوتل وشکلني شاګولې ده چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکو ده او په قرار کړی چې مرکز ترین کوټ ته راکړه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاس اور کړی اوس د خپل ډیر لسکسیز کورنۍ سرپرستی ور د غاړي ده. شاګولې ازادي راډیو ته ویل یو میاش کیږي چې په ترین کوټ شار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته تر لاسه کړي کوم چې نړیوال ورته راجلې خو تر اوسه پوري نه د بریالي سوي. دا وای زیات وختونه دا او مشمان د اقتصادي ستونزو لامل ل لوجی وې د کیږي، خو په نوم راغلی مرستي هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
بالا خپل کندې چې باندې ورکی آی په ځای مې دی ا دې په کور کې دی و به منې د دې غوښ پر باندې ما دې کوم د لوجی څخه د پل میټ خولل ما نه کوم چې دا یو څه ګورې خپل وانه ته ورکی کناره ورې د لزماله بیا ورې د لوخته طالبان د میاشتو مې د درې مې بیچ راغلی وي. دا املا والا کیل دل دا دل سیم یار باندې چورت وای مې مشکل ماشنه لرو چې شي دار کو شي نه لرو دا ما دې قران نو دفتر نه راځي دا وای ما ته کال لرو که ما دې په خدای قسم پر نه ته وته په دل دا ما ته د شل دغه د شل په ورې جرا و زوای جن زه خورم دا ما پر لبان لږ دغه تیر یا نه یم ته دا یار نه خدای بوتي به د کوم خوا کا خدای ګل د دې به د کوم خوا کا چې باران و جوس خلانه کی आवाज سم یو چې باران و جوس په تاسو
دا په داسیال کې د چې د قډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندې شنه شو دلې ده او ویلې دي چې را روان جمعي بلا هم د خلګو ستونزې نوري هم زیاتې کړي، نو په کار د چې لاړمون سره ژر تر ژره مرستي وسی. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګول نه دي چې پر طالب چارواکو او د خیریه مؤسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي، بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوری کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لوري له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي. دوی هم په دغه لارین کې ګډون کړی و او ازادي راډیو ته داسې وویل
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او که غلا نکوم دا غیالونه مش سپه وکو ګرد وجه ته جوړ ورور دالته سره غلی د مجبورې غلی هغه دی دا رقم
نمر سو وکو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواریش وای خو بیا به مش خو خواریش بل مزدری به خو خو یاد بم چلاوي
ما کا وس لار ونه سو خدای هغه سایبان رب شز غلی په غاړه کې ملنګ وټره چې ونه شرا سم ته په غرغړو ستړی نه چې وادي واجب ده.
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړې. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي، خو په یو لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دوی اوربانګي د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د غاړمنی کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشو پاپیات خبره کوي چې اوس مهال له تیرو 3 میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي. او طالبانو تل ویلی چې کیر جمهوری نظام یې زه کړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکښې کې موجود و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 41 01.
آزادی رادیو ته غوږی است. اوس هم له کندوز یو راپور لرو. د کندوز ولایت ګڼ شمیر کروندګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونې ورته جوړې کړي څو دوی خپل تازه میوې او سبزیجات پکې وساتي. دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوسا کیږي او له منځه ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسیږي. نور حال په دغه راپور کې له کندوز واوره.
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي. 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې سږ کال یې په وجرې به ځمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې، خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
دغه ترکاریګانې ورور کندوز ترکاري همدغه جې ترکاري ده، دغه ګلپي کرم مسا بادرنګ او دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته وروره مونږ کوي سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کړو او سرخانی نه لرو وروره یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو.
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی. د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي. دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو.
نو مونږ چې د سرخانې نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي، د سرخانو سره مشکلات لرو. که چېرته د اماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانی جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي، نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي، او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خرابې شوې.
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
ولکه سرخانه نیز نه مشکل، اگر سرخانه باشه تنها می انګور دو ماه سه ماه ای دوام میکنه. در
سړو خونو نشتوالی زمونږ پر وړاندې جدي ستونزه ده. که چیرې سړې خونې ولرو موږ کولی شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالي ستونزه یې لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته، او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داده چې د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې بجې کېږي. اسد الله لودین ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي. په کندهار کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د داعشانو پر یو پټنځای عملیات کړي چې پایله کې یې څلور تنه وژلي او اته نورې ژوندي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار خوشحال خان مینه کې چاودنې دوه ملکي کسان نن ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکې اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بنده کړي. او سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ.
اسد الله لودینو لاند خبرونه ویل کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
په خوست کې د یووالي په نوم د والیبال پیل شوې سیالۍ نن پای ته ورسېده. د خوست ورزش امیر عزیز ملنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې د خوست شپږ څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پایلوبه کې سینولا او نور احمد لوبډلې ولوبېدلې چې سینولا د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره تلولي خپله کړه. د ښاغلي ملنګ په وینا د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د والیبال ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي پیدا کول دي. د احمدشاه ابدالي د څلور ورځنۍ لوبو په لړ کې مسینک ته بند امیر لوبډلې عوامو لوبډله د سپینغر لوبډلې په وړاندې لوبېږي. د دې لوبو په دویمه ورځ مسینک لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې درې سوه اته اتیا منډې جوړې کړې چې په ځواب کې وسته بند امیر لوبډلې توپ وهنه روانه ده. په بله لوبه کې چې د عامو سپینغر ترمنځ روانه ده عامو لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره سپینغر لوبډلې ته د پنځه سوه اتلس منډو هدف کېښود. عبدالمالک په دې لوبه کې دوه سوه شل منډې جوړې کړې. په ځواب کې اوس سپینغر لوبډلې توپ وهنه پیل کړې ده. دا څلور ورځنۍ لوبې چې په کندهار کې روانې دي په لومړۍ لوبه کې یې بند امیر لوبډلې بوس ته ماتې ورکړه او مسینک هم دویمه لوبه له سپینغر لوبډلې څخه وګټله. په کرکټ کې پاتې کیږو. یو بل نړیوال جام د استرالیا لپاره او یو بل زړه ماتې پایلوبه د نیوزیلند لپاره. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په پایلوبه کې استرالیا لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. استرالیا چې تر دې د مخه یې د پنځوس اوریزو لوبو پنځه نړیوال جامونه ګټلي وو دا یې لومړی ځل شو چې د شل اوریز لوبو نړیوال جامې هم وګټه. استرالیا د پچی په ګټلو سره نیوزیلند ته بلنه ورکړه چې توپ وهنه وکړي. نیوزیلند لوبډلې د کپتان کین ویلیمسن د پنځه اتیا منډو په مټ استرالیا ته د یو سلو درې اویا منډو هدف کېښود. چې استرالیا لوبډلې د ډیوډ وارنر او میچل مارش د پنځوسیزو په مټ یاد هدف د لوبې په نولسمه ور کې پوره کړ او د نړیوال جام اتلولي یې وګټله. د پایلوبې غوره لوبغاړی میچل مارش او د نړیوال جام غوره لوبغاړی ډیوډ وارنر شو. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو څو کلونو کې د دریم نړیوال جام پایلوبه ده چې نیوزیلند بایلي. نیوزیلند یوازې د ټیسټ سیالیو اتلولي ګټلې ده او په پنځوس اوریز او شل اوریز کرکټ کې لا هم لوبغاړي منتظر دي چې اتلولي وګټي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو د پروګرام دویمې نیمایي ته. پیل په یوې مرکې کو وروسته بیا د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. مرکه دا ده چې د یک شنبه پر ورځ په افغانستان کې د امریکایي ډالرو قیمت پنځه نوي افغانۍ ته ورسید. دا په تیرو شلو کلونو کې بې ساری نرخ ګڼل کیږي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بانک له پخواني سرپرست مشر ښاغلي خان افضل هډوال سره مرکه کړې. لومړی مې لاغنه پوښتنه کړې ده چې علتونه یې څه دي په دغې مرکه کې په اقتصادي تاثیراتو همدارنګه د نرخونو په تبادلې او په ګڼو نور مسلو باندې په تفصیل خبرې شوې دي.
افغانۍ خو او یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې ک نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت او د دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د خستلو توانایي ولري او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول دا غي سنجش په اساس باندې یو نرخ موږ په هغه وخت کې ټاکلو چې په نه څلوي خیا پنځوس معادل د یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخته په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړ کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو اوایدو په اساس باندې وکړي گردش لرو ده. او په همدې اساس باندې به چې څومره رشد او انفلاسیون منځ ته راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې م لرلې هغې په قلار بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغلله، خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسه چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ او تقاضا کم کړه، د اسهار او تقاضا زیاته کړله، خلک وتلل او بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره اوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي مونږ او تاسو بحث هم دا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایتا مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله، لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوی قدم اخلي، مخکې ځي، معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي او انکشافي بودیجه منځته راځي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ته عرضه کېږي.
ښاغلی هډوال، تاسو په خپل کاري دوره کې او تر هغه مخکې هم د یو اقتصاد پوه په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه حتماً څارل، دغه سی د افغانۍ نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالویدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې که څنګه؟
نه 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 ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه راولیدلی. یو دوره کې نوي ته رسیدلې وه چې ډېر محدود وخت دپاره وه، ځکه ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه،
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري په همدې خاطر هم داسې رالویدلې دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نه شو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو، موږ نرخ د افغانیو چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چېرته موږ حقیقي نرخ ته ځو، حقیقي نرخ خدا دی چې دغومره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نورې پیسې نشر کړو. نشر بیا په تخنیکي لحاظ چې کې هغومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، په دا اوس نو نه کې زیات نشر چې کې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي. اوس د افغانستان بانک کوم چارواکي چې دي دوی دغه بانکي سیاست دغه پولي سیاست ښې خواته وړی دی که څنګه؟ ځکه دوی هره ورځ اعلانونه کوي چې په بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه بنده کړه، یعنی تر ډېره پورې بندیزونه دوی خپل هم لګولي دي، محدودې کړي دي. دغه سیاستونه فکر کوي افغانستان سمې خواته بیایي له بانکي لحاظه که څنګه؟
جناب ستانګزای صاحب، داسې دی چې دولت باید په دې هکله ډېر روښانه سیاست ولري. هغه دا دی چې مونږ آزاد بازار اقتصادي نظام د مملکت لپاره منلی دی. په آزاد بازار کې خصوصي سکتور لرو، په آزاد بازار کې خارجي بانکونو څنګه دي، په آزاد بازار کې دولت هم من حیثی یو خدمتګزار دی او برخې چې کولی شي خدمات ارائه کړي دا مونږ قبول کړي دي، او په آزاد بازار کې اسعار آزاد وي. فقط دومره دلته یو شی چې دوی په ما په مخکم بحث کړو او دوستان سره اوس تاسو د رادیو د لارې وایم، هغه دا دی چې دلته ډیر نازک تار دی د تفکیک پاړه هغه دا چې هغه به دوی وکړي چې نه پوهېږم ولې نه دی کړی. هغه دا دی یو نرخ گزاری د اجناسو د قیمتونو ده، یو خپل فزیکی لحاظ انجام د معاملې یا د پیسې تادیه ده. تادیات مونږ آزاد بازار لرو، تادیات بندول نه شي. که تادیات بند کی مالی نظام ټول سقوط کوي. که د اسعارو تادیات بند کی ځکه 90% 95% پورې زمونږ بانکي نظام په اسعارو ولاړ دی، مونږ په ډالرو تکیه مملکت یو. که ته مطلق بند کی نو خود خلکو ډیپوزیت یا خلکو امانت چې بانکو کې دی خو په 90% 15% په ډالرو دی، ابا څنګه ورکي؟ یعنی په افغانۍ کې به بیرته ورکي ورته څوک پیسې غواړي؟ خکه وی چې افغانۍ دی ورکي، افغانۍ به ورکي خود ته به بحث دار زی چې په کم نرخ باندې، په هغه نرخ چې بانکي مرکزی روزمره ټاکي، که په هغه نرخ چې تجارتي بانک ټاکي، که په هغه نرخ ورکي چې بانکي مرکزی ټاکي. خو په دې کې مشتری ډیر تاوان کوي، ځکه دا څلور ځای په اسارو کې د اسعارو په تبادله کې تاوان کوي. یو دا دی چې بانکي مرکزی یو نرخ دی چې کله دا پیسې په حساب کې ږدي هغوی به په یو نرخ باندې اړي، بیا چې بیرته د بازار نه اخلي د بانک نه اخلي په بل نرخ باندې.
اوس هم دغه شکایتونه وو چې بانک وبخښي چې بانک نوي ټاکلی و نرخ، مګر په معمولا دغه تادیات چې کېدل دا په اته اتیا او اوه اتیا کې حسابېدل، یعنی خلکو به ډېرې پیسې.
دا ډېر غټ تفاوت دی. ګورئ د دې تاوان چا ته ځي اخر کې؟ خبره دا ده چې دا خو ته د داخل مارکیټ دپاره بیا بحث کې، بیا خارج دپاره چې یو تاجر پیسې لیږي هلته به بیا څنګه کېږي؟ هلته خو بیا افغانۍ نه چلیږي، هلته خو به ډالر ورکوي، ورته بیا به تبادله کوي. دا به درېیم ځل شي. نو د دې درې واړو څلورو ځلو باندې اسعارو تبادله چې کېږي، د دې قیمت د دې تفاوت اخر کې چا ته ځي؟ اخر کې مستهلک ته ځي، عام خلکو ته ځي، همدا مامور ته ځي، همدا عام افغانانو ته ځي.
بلې، په همدې مسله غواړم وپوښتم ښاغلی هډوال، دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالرې په سر کې دي، د چا خبره آسماني کېږي او اوج ته رسېږي، هغه مستقیم تاثیر یې څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو ورسره جیک ځي که څنګه؟
تبیده سل فیصد بالکل قیمتونه لوړیږي. اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري، خلک داغه به قدرت د توانایي چې مونږ ویل پاندې دلیل باندې به مونږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې ترڅنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت د بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډیر نشرو کی. په ډیر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصول نه یا د پولیس سیاست نه وځو، چې د پولیس سیاست نه ووتلي پیسې ارزښت ولېږي، خلک په اعتماد د لاسه ورکوي او قیمتونه لوړ ځي، ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې بیا په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی وای چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په دې اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا د خدای نخواسته چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یا دا دی چې مونږ به دې ته نجات ورکوو. د نجات دپاره مونږ باید ډېر محتاطانه لارې د تصامیم ونیسو، پولي سیاست سره باید ډېر حساس واوسو. او هغه دا دی چې په دې وخت کې که مونږ نرخ د تبادلې د اسعارو په زور نشو ټاکلی، بدیلې لارې باید وسنجو. بدیلې لارې چې دي، دولت کولی شي په دې وخت کې د اسناد بادار نه چې هلته یو پروسه موجوده و پخوا د هغه نه استفاده وکړي. دولت کولی شي چې د نغدو پیسو دپاره ثانوي بازار جوړ کړي، په او هغه بازار مونږ لرو. یعنی مونږ د پیسو بازار ګرچې وړوکی دی، ګرچې سنتي دی، ګرچې ډېر انکشاف یې نه دی کړی، د سرای شهزاده همدارنګه په نورو مرکزي ولایتونو کې مونږ د پیسو بازارونه لرو. د دې دپاره فقط دا دی چې مونږ وسیله د تجارت او میکانیزم او چوکاټ چې تجارت پی خلکو کړی شي، او دا په مرور د زمان سره بیا د هغه لیلام د اثارو چې به مونږ کاوه دغه جایگزین شي یا دغه ځایناستی شي، تر هغې پورې مونږ باید په دې د دې نه استفاده وکړو. او دا هغه شی دی چې بازار به شوک نه ویني، اقتصادي شوک به نه ویني. که اقتصادي شوک یې ونیوه، بیا به هغه شی چې مونږ به جبیره ونه شو کړلی.
تاسو په وخت کې په اونۍ کې څومره واره پیسې سرای ته ورکول کېدې؟ یعنی عام بازار کې پلورل کېدلې ډالر چې دغه نرخ ثابت ساتلی و؟
په هفته کې به دوه ځل لیلام کېده. دا لیلام په اساس د ضرورت کېده. کله به چې ضرورت نه و، بیا هم نه کې ضرورت چې شي، ضرورت بیا بحث خوانی تیر بحث ضرورت دا چې دولت مونږ به خپل محاسبه لرله چې دولت په دې هفته کې څومره بودیجه مصرفي څومره قراردادیم ته پیسې ورکوي او مونږ په خزانه کې څومره پیسې لرو او په عین وخت کې نرخ د انفلاسیون څومره دی په ماغه اندازه به بیا مونږ لیدل چې په خزانه تور مثال امیانې چې ویم دولت دې هفته کې 100 میلیون افغانۍ ته ضرورت لري مونږ په خزانه کې 100 میلیون لرو نو 80 میلیون کمبود لرو 80 میلیون به مونږ په عین وخت کې د نوې نشر اجازه نه لرو چې نوې نشر اجازه لرو 80 میلیون کمبود به مونږ دا کو چې ډالر به بازار ته ارزه کو او 80 میلیون به د افغانۍ د بازار نه راټول کړي تاسو د دولت تادیات پوره کړئ شو بیا دا تادیات په دوه درې قسمه کېدل چې یو تصفیوي د هغه قراردادیانو سره او چې مثلا قراردادي به خپل حساب ورکړي ورته چې ماته په دې حساب کې پیسې راکا دویم به دا فزیکی لحاظ به مونږ پیسې په بازار ته وړاندې کړي چې ډالر افغانۍ راټول کړي او ډالر خلکو ته ورکړي شو دا دوه دریمه خپل د بانکونو ترمنځ د تصفیوي حسابونو چې د وزارت مالیه نه هغه ته انتقالېدل دا هغه لار یو میکانیزم وی چې لیلام به پکې ده اوس خو مشکل دا دی چې دوی ووم غواړي لیلام ځکه نشي کولای چې اسعار ته لاسرسی نشته زموږ ذخیره خو سکنګل شوې ده دا خو هغه ذخیره نه دا کار کړي او نور د دولتي د عوایدو نه خو دوی نشي کولای ځکه خو د دولت پیسې دي سبا چې هغه غواړي بیرته باید تادیه کړي شي ورته
سم فقط اخر کې دا پوښتنه کوم چې پم دغه 15 نوي چې پیسې کله ورسي د ډیرو خلکو په دی خواله رسنی ویل چې البته دوی وړاندوینې کولی خلک په تشویش کې و چې ممکن لسلم واوړ یا تر یو نیم سلم ورسیږي اخو ته زموږ دوه گاونډیان په پاکستان کې مثلا یو ډالر 115 روپۍ کې شاوخوا او په ایران کې بیا خپلته بيخي نرخ زیات دی تقریبا 28000 تومانه کېږي یو ډالر نو فکر کوي چې همدغه سیروان وي څومره وخت به ونیسي چې موږ دغه دوه هیوادو ته ورسیږو آیا داسې مړاندوینه کېږي چې وبرسیږو دغه یو حالت ته چې وسغوي دي
هغه امکان نه لري مګر په جوز د دې نه چې یو حالت کېدلی شي منګا په لکه مخکې ما شو ویلې څومره چالش چې او دا خوشبختانه په افغانستان کې څومره پیسې په چالش کې دي دا د یو اقتصادي فورمول په اساس باندې د پولیس سیاست په اساس باندې نشر شوی دي به کنټرول پیسې نشر نه دي شوی نو پیسې د بازار د ارزي او تقاضي په اساس باندې نشر شوی دي اوس که په دې مرحله کې چې حکومت یا طالبان د خپل ډیر مشکلاتو ترڅنګ اقتصادي مشکلې غړتي او پیسې هم څنګه شوی لاسرسي نه لري که دوی چیرته دې ترجو کی چې نوې پیسې چاپ کی او په چاپ کې پولیس سیاست په نظر کې ونني ورشي په هغه وخت کې به بیا دا پیسې همدغه نرخ د تبادله بلويږي او بیا به ډیر خرابې طرف ته ځي اما داغه نه ترسو چې نوې پیسې دوی نشر نه کی پاندې حد کې وساتي ز ډیر تشويش نه لرم چې نرخ د تبادله به ډیر خراب شي یعنی خلاصه ک دولت پولیس سیاست په ماغه شکل باندې ادامه ورکی ورته او هغه فرمولونه په نظر کې وسیتي نرخ د تبادله نه خرابيږي اما ک دولت خپل مصارف او غم او خوري او خپل مصارف به د نوې پیسو د نشر نه پوره کوي چې ملت به تاوان ورکي په هغه وخت کې به نرخ د افغاني نتانه د دینه چې تاسو ویل کېده چې د نه زیات خراب شي بلکې تاوان به خپل به عام ملت ورکي او افغاني به خپل ارزښت د لاسه ورکي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان نه فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله بخیتره پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زه انور خان تڼایم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابیږي. بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم. دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت هم مهمه ده. مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفرو ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده. هلک عمر زندګي تباه کېږي، د جلی هم ځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه، خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نو دغې هیلې یې ورته باید ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلق دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خو دا خپل دولت خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خو دوی به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږ مقابل لورې بخید درکونه هغه کجنی یا لک وی مثال غینه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه، او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکي.
دیني عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا د دې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم غړي کوي ترته الکان د خزي کیږي او دغه خزه نه خوخيږي. همیشه په کور کې جنجال وي زبل خزه کو یا یو جلې نه وړ تر کسر واده وکي، دا یو د بل په حقوق باندې ظالمانه تجاوز د چکیږي. کچیر تنه کاغانی په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې لمنځه ځي. دا د یو خرتونکو پیغام لزان سره لري، نیک او صالحه او با فکر اولادونه مستر وړي. که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خزه خاون نه خوښيږي او د خاون خزه نه خوښيږي، نو اثر په اولادونو باندې ورزيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل درکول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتي ژوند یو پیوند دی، د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي، یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
از دا کړي د زوجایم په درکولو کې لوی امرسته کولای شي. لبد امر غزموک ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه خزي لزده کړو لري پاتې شوې دي. همدا لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د خزو ځپل ډیر دی. که خزه او میړه زده کړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.